خبرونته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداري ورکوي چې 9% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. دغې ادارې په یو بیان کې ویلي اوسمهال نږدې 3,400,000 افغانان په کورو دننه بې ځایه شوي او ډیری په لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد یې غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستو ته چمتو دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي ترڅو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د پولیو یا ګزارنه ناروغۍ ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. سږ کال په افغانستان کې دوه د پولیو مثبتې پېښې ثبت شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو له وزیر پارک جین سره ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو توغول وغندل. او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. تر لاندې د میو رسته د فریدی سیال په کوربتوب نور بس د پروګرام مېروي.
نور بس دی شکسته سکوت. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. زه فریدی سیالم او دا نور بس دی 19 پروګرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وصیت کړي؟ نن د ازادي راډیو په دې پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو. په وروستیو کې د بدخشان پوهنتون محصلین په یو راټولېدنې کې دا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ده ورکړي چې د برقې پرته د پوهنتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې وخکاری چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دین جونی په شلاق او وحی او هڅه کوي چې هغه پرې نګد چې پانتون ته نوځي. انجونې دا کړی و چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړ شوې چې دوی برقه نه و پسر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پانتون ته نه پریښدل کړي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف او نهي نهي عن المنکر وزارت لخوا دلته ګمرل شوې دي. خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویلي چې دوی مامورینو داسې وکړنه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه ده کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټې لخوا د غنجونو ته اجازه نه ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د نړیوال ټولنې او د هیواد په داخلي کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې لشبګم ټولګي پورته له خونځي څخه تک نه محروم کړي دي. وسره په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې غنجونې دي په دوی باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي. دغه محدودیتونه له ډلې کولای شو چې د مثلاانو د صنفونو بیلوالی، د وختونو بیلوالی، همدارنګه په دې وروستیو کې په بدخشان کې د دغې پیښې رامنځته کېدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقې نه محصلانې پوهنتون ته نه دي پرېښي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې راسره د میرمنو د حقونو فعالې هر یوه میرمن نرګس مومند، همدارنګه د ظریفه غفاري او د کابل پوهنتون محصله ملالۍ او د ننګرهار د خصوصي پوهنتون محصله امینه عزیزی به هم سره په خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبري وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومن ستړي مشي، په خیر اغلی خبرونه ته. تاسو راته ک دا وایي چې د افغانستان د پوهنتونونو وضعیت اوس مهال تاسو څنګه ګرځوي؟
سلامونه سلامونه ډیر وخت تاسو په خیر هله د جوړ اوسې په خیر اوسې او ردونکو هم خو اوسې البته کدی هیواد د بیلا بیلو د معرف نارانی ولې تر تحصیلات عالی پورې تل ورز تا کړو پورې د ستر سنوي زده کړو پورې کې ل پایل کو یعنی د خوانځي وضعیت تاسو معلوم دي چې ل بعده مرغه چې د شپږم صف نه پورته جون د زده کړو اجازه نه لري او شاوخوا 15 میاشتې وشو چې د تحصیل نه لري پاتې دي دغه تر څنګ سنوي زده کړې دي یعنی موږ په افغانستان کې ډېر شاوخوا درې سو څو انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثر نه تخنیکی او مسلکي زده کړې کېدلې هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې باندې د الکانو لپاره خلاص دي د ریټر څنګه موږ په پانتونونو تاولار شو د پانتونونو وضعیت البته لا هم خراب دی تر په خوا البته د څومیشت په خوا کې موږ د دې وسره پرتل کو اول دا چې پانتونونو یوازې پونه کې درې ورځې دي او په دې کې هم څنګه تاسو جوته د کلچنې پانتونونو خلاصو د تقریبا 2 میاشتې درې میاشتې شاو خو پانتونونو نه ول بیا کله چې پانتونونو خلاص هم شول او دوی په اونۍ کې درې ورځې هم شوې دا درې ورځې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د 15 نه حداقل 15 شاوخان جونې راټولې شوې دي او د مختلفو ټایمونو جونې په یو سم کې اچولې دي نو تاسو تجربه ده چې په هیواد کې ډیر د 15 چاغلته به د جونو تعداد ډیر زیات کم وو مثلا اکثرا انجینری او پل تخنیک په دغه مسله ورشته کې به د جونو تعداد ډیر کم وو نو هغه تر اوسه
میرمن مومن کداره ته وای چې دغه د وخت محدودیتونه د ورځې راکمول او یا دغه ساتونه ډیرول په ورځ کې مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل د دغه ټولو هدف څه د طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځ کولو باندې څه غواړي
اجازه راکړئ ورته راځم دې خبرې ته هم نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکړم چې څوک په هنتون ته ځي او څوک په هنتون ته نه ځي نو اوس به حال د نجونو ډیر کم ته دا کې په هنتون ته ځي هم یوازې هغه نجونې چې شل یا 15 یا 15 نه هم ډیر نجونې په یو سم فکر دي دغه تر څنګ د شپې په ځین ټول په کلي توګه نجونې بیکاره دي نو دا چې وار تر بل د نجونو تعداد ډیریږي او ورځې ورته کمیږي او په هنځینه ورته محدود کیږي څنګه چې تاسو جواب ته چې څو وخت مخ کې د کانکور پاس موینه کې اول انجونو ته اجازه نه ورکاله به کله چنجونو ته اجازه ورکاله هغه باندې بیرته پانتونونو ممانعتونه را پایل شو چې دا بیا هم به سدي وګرځي د چنجونو کاچا را ټیټه کی نو دا به سدي وګرځي د چنجونو کاچا را ټیټه کی او ورتر بل انجونو ته ستونزه دارا برسېره کی چې د چنجونو تعداد په کلی توګه را کم کی او به سدي وګرځي چې ورو تر بل یو کال دوا کال او درې کال پرې موږ د چنجونو ډېر کم تعداد ولرو نو دا نه یوازې دا چنجونو په ډېر بد شکل د زهنی او ناروغي سره مخامخ کوي موږ د اقتصادي کچا یعنی کې په هر شکل وګورو د موږ هیواد په ډېر نه جبرانیدونکو ضربې سره مخامخ کیږي
میرمن مومند کده هم راته پلنډ ټوکی کیو وای چې بل اخره د وضعیت کم داسې دوام وکړي موږ کوم طرف ته روان یو
دا واځي خبر ده چې موږ ډیر بد بحران تر روان یو نو دا یو نه جبرانیدونکو بحران دی دسه بحران دی چې نه یوازې وسنی کسان بلکې راتلونکو څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي دا به بایسته دی وګرځي چې خلکو اعتماد په وسنی ډلې باندې لا کم شي دغه تر څنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي تاسو وینئ چې ورس تر بل هر ورس سلها او زرها او کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نو ځکه هغه هر هیواد کې هغه د افغانستان په بدترین شرایطو هم څوک قرار ولري دوی راضی دي فقط د نجونو د تحصیل لپاره خپل د لونو خپل د خويندو د تحصیل لپاره نو دا یو نه جبرانیدونکو ضربه ده چې نه یوازې خزو ته بلکې راتلونکو څو نسلونو ته وارد کیږي او دغه ترڅنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپی
دغه مننه میرمن مومن کور مودان ژوندۍ اوسې چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړې تاسو ته خو وخت غواړو مننه چې وخت مو راکړو اوس په ملالی جانې ته ورشو ملالی جانې که تاسو راته وای چې کابل پانتون کې وضعیت څنګه ده تاسو درس ته ځی د خپل پانتون د درسونو او د خپل دسترګولې د حال په اړه راته وای
هلو مایک سلامونه وسترامات ټول د غړي د همکارانو هم دغه قدرمن اوریدونکو ته مننه کوم چې ماته په دې بحث کې ګډون وکړ تر کار څنګه وایي سړی واقع هم ډیر یو در حالت دی موږ خپل په هنتونه خو لمړی کې باندې ول بیا چې پهل هم شل کړی یو یعنی ډیر ستاسو سره لمړی کې چې موږ په هنتون ته لاړلو اجازه بدله کول کېدل چې موږ دې حتی په چمن کې درس وایو مطالعه دی وکړو یعنی یم ته کوئی دې تک شو تفانل خو به موږ له چمن شو کېدل یا به هم له هنتون نه وستل کېدل
تاسو به دې لپاره ولې چې الکانو سره مخ نشي
نه او صبر پس اله لوکانو ته مونږ خو جلا ول مونږ له سهار نه تر غرمې پورې ول بیا ورسته لغزي نه به لوکان ول لوکان هغه وخت نه ول یعنی چوان کې اصلا اجازه نه ول بیا چې تایمونه زمونږ دوه ورځې نه البته د نیمورات نه تبدیل شو ول یا وی ول دي تا دا وخت هم یو مسله لپاره ډیر سخت حالت دی یو مسله د په یو ورځ کې بیا تو کړی چې توه حالا تون تر دې کړی چې تو دې واڅو توان لري باور وکړي مونږه په هنتون ته یو ورځ لسهار و بجو نو تر مازیګر څلور بجو پر موږ په هانتون کې درس وایو ا دوه ورځې چې موږ رخصت لرو باور وکړو زموږ دمه حتی نه راستي کې ټول ستړي یې دومره زیات درس ته ورځو چې موږ حتی مخه کې نشو کولای خپل سیمینارونه تر سره کړو یا هم خپل درس په سره ته وایو موږ یې هم ستو دې لري او دوی دا چې موږ کله په هانتون ته ځو د په هانتون دروازه کې د جامو موضوع چې جامې دې لاندې نه وي اتمن به تو وی تکرای وړي تور وی او همدارنګه چپن کې چېږي چوکره تاخو تاسو نن نه نه تاسو دا نو حتی استاد درول کې محصول خو پرې دا بیا چې درول کې کې هم محصولین وخې مخکله لیدلې چې محصول یو رنګه تکرای په سر کړی وي او دا د ټاکلو کسانو له خوا د بلچی گزار حتی وربند کې یو ملګری نه تری وقت هم دغه ستونزې د محصلینو په روان باندې ډېر یو ناوړه او منفي اغېز کوي موږ حضور د درس لپاره دا چې انسان د خپل له خدای پاک نه د درس شي همدارنګه د کورنۍ له خوا اصلاح نشي فکر نه کوم که په دې شکل سره د یوهان د جامو په باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي
د دوی محدودیتونه یوازې پام دی کې چې تاسو باید جامې تورې واغوندي یا پتلون واغوندي او دا چې کله دوی د دروازې ته تاسو راځي پنتون ته داخليږي دوی دلته د سي مشخص کسانو درول چې دغه چیک کوي ک مېرمنې په کشته ځکه تاسو ټول انجونی استي
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وی چې هغه انجونو ته ګوري یعنی څلې د بیا خو ستې کړې لنګ نه دی ګوري ورته خپل غدې باندې پوهیږي چې
دا ټول لري نه وي
په تعقیب کې او داخل ته چې بیا لږ دروړاندې زیاته داخل او تاق بیا راخه جنوي هغه بیا مثلا په جامع دي لاندې وي حتی دروازې له مخې شړل کېږي په ټاکورته او یا د هم کار ته اخیستل کېږي قیدیږي او بیرته ریاست ته تسلیمېږي یعنی تاسو وګورئ په دومره خراب شرایطو کې یو نجلۍ دې په سختو شرایطو کې له کوره راوځي او د دروازه کې فقط په دومره چې تا جامع لږ زر لاندې دي نه چورته وای چې یعنی ښه د نن په نن په تیری په تاسو داخل تا سبا ته بیا د سینا کوم دی وای چې نه د ته کور ته لاړ شي یا کور ته لاړ شي یا د کاټ کې دی
ملالی جانې په لندو کې دام راته وای چې دغه وضعیت چې اوس روان ده چې تاسو ته وای جامې داسې واغوندې چمن کې مو تفریته نه پریږدي یا تاسو اجازه نه درکول کیږي چې په خپل خوخه باندې سمو چې زړه غواړي پانتون کې هغه تر سره کړي څومره تاسو هم سنفیانې یا تاسو ملګری چې پانتون کې مخ کې وي دغه کار مایوسه کړي دی اوس پانتون ته ناراضي
هو د نړۍ محصولین دي یعنی پانتون نه پرې خدل یو خدای چې خپل نوې مشکل هم د اقتصادي مشکلات ولې نه اقتصادي بحران لا ماته شنه چې کولای انجونی چې انجونی دی یعنی د زکو ته دوام ورکړي او همدارنګه ځینې دي نه هیلې شي وي هم دا وایي چې لپاره درس وایي نو راکړم کوم معلوم نه دی او معلوم به خپله سره مخ یاستو یعنی وقت هم علاقه به شي لمن ذکر ده
بیا غوې په کورونو کې ستوندو سره نه مخ کیږي یعنی هدف دا ده چې د دې ته خو نه مجبوریږي چې هغوی بیا واده وکړي یا هغوی باید د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي داسې یو پیښه خو ستاسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوې
زه ته مې څه فکر کوم زیاتره زمونږ یعنی ټول دیوالو هتا ودونه وکړل یعنی خو کورنۍ پوه شوه چې دا څه نور کوم انا نه یعنی په افغانستان کې خو بيخي یعنی بيخي ذکره بيخي هغه تحصیل هیڅ شو او یو نن یو څه چې بیا دا ده یعنی اوس ګوره یو څو موسم دی حتی ځکهونکو ته محصولونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د حجاب سر باندې د جامپر واغوندي موږ په افغانستان کې څومره اقتصادي بحران دی یو محصول نشي کولای هغه کتاب ځان ته واخلي هغه چپټر ځان ته واخلي هغه خپل دی لارې کرایه ځان ته برابره کړي که ځان ته چې رنگ رنگ جمپرونه واخلي، یعنی د دې په خاطر ټول رنگ دی واخلي. خدای یو بيخي جالب خبره ده.
ملالی جانی تاسو ته به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه. میرمن غفاری تاسو سره به هم خبرې وکړو، خو اول به امینه دا وپوښتم چې تاسو ته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه وایي چې هلته ستاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده. دغه خبرې چې ملالی جانی وکړي، دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
مننه غل لمړی تاسو بیا د ازوی روډي اوټل او د دین په سلامونه او نیکی ته ځم. په ننګرهار کې په خصوصي په هانتونو کې نوی محصولین له دې سره مخ دي. اول خدا چې کوم محصولین چې غواړي د خپل خوښې پانځه او مراجعه وکړي، نو دوی نشي کولای چې خپل خوښه باندې پانځه انتخاب کړي. زه خپل ولیدلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پانځه کې زده کوم او زما په سنف کې کومې ټولګیوالې دي، دوی اکثره د خپل دغه پوهنځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم او اکثره نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علوم او یا د اقتصاد پوهنځیو لپاره راغلي دي چې دې زده کړې وکړي. نو د پوهنتون لخوا ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړو چې زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونکړي. نو اکثر نجونې اړ شوي چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نظره باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صداد مهمې رانږدې شولې، دوی مجبوراً زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خدا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښوده ده پوهنځی او خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې جنچانې راشي چې هغوی د دوی د خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي او داسې څه دي زیاته شي او دا ظرفیت پوره شي چې ځینې ته جلاس نه شي، نو بیا به ورته چانس ورکول شي. کنه نو دوی مجبوري دي چېرته په کور باندې کښېني. او بل دا چې ځینې هغه نجونې چې سږکال دولسم ټولګی کې وې او په دې باندې ښوونځي بند شول، نو د دوی د فراغت تاییدي نه ده شوې، ځکه له دوی نه د دواړو امتحانونو یعنې د تورنما او د سالانه امتحانونو پروسې نه دي عملي شوې. نو پوهنتونونه نه شي کولای چې دوی واخلي. زما په ټولګي کې دوه نجونې دغسې وې چې دوی په دولسمو ټولګیو کې وې او د دوی د فراغت تاییدي نه وه شوې. نو پوهنتون ورته وویل تاسې باید دغه مسله حل کړئ، که نه نو موږ مجبوری چې تاسو پونتون ته نور راپې نه بدو.
هغه پونتون ورته مکتبونه ورته تایید نه ورکي، څه ستونزه دلته؟
ځکه تایید خو ځکه نه ورکول کیږي چې د دوی د دولسم ټولګي نمبر نشته دي، د چارنو د سالانه امتحان نمبر نشته دي. کله چې په درې کلنې نمبر برابر نه اوسي نو هیڅ پونتون هغه زده کوونکو ته دا چانس نه ورکوي چې دوی دې په پوهنتون کې د زده کړیالانو په توګه باندې زده کړې وکړي. نو دوی مجبور دي چې د لوړو زده کړو وزارت نه د پوهنې وزارت سره په اړیکه کې شي چې دوی د فراغت تاییدي څنګه کېږي، دوی ته نمرې ورکول کېږي که نه، او آیا دوی به بیا ښوونځي پرانیستل کېږي؟ دوی به خپل امتحانونه ورکوي او د هغې وروسته به بیا پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي او که نه؟ ځکه په دې اړه تر اوسه پورې دغه شرط شته.
امینه جانې، که دار ته وایې مشخصا چې پوهنتونونو کې وضعیت څنګه ده، تاسو هم دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ پوهنتون ته؟ تاسو هم دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کیږي چمن کې بهر تفریح ته ووځئ، لکه څنګه چې ملالۍ اشاره وکړه؟
چمن او دې ځایونو کې لکه د پوهنتون په انګړ کې ګرځېدل او کېناستل یا یو ځای کې کېناستل درس ویل، دا خو په موږ باندې لاوله باندې، ځکه زموږ په پوهنتون کې د هلکانو فیصدي زیاته ده او د نجونو کمه ده. نو د دې لپاره چې نجونو ته کومه ستونزه پیدا نه شي یا مشکل سره مخ نه شي، نو پوهنتون چې ډېر اجازه نه ورکوله چې دوی بهر په انګړ کې کښېني. او بل دا چې د جواب مسله خو زموږ محصلینو ته وخته واضع شوي وو چې دوی باید څه ډول جواب واغوندي، نور د ټیکریو په سر باندې نه ځورول کېږي. خو یو دا خبره ده چې کوم جنکیانې چې دوی جلاس زده کړي جلاس نسونه لري، نو د ځینو استادانو لخوا ورته ویل کېږي چې دوی باید په سنف کې هم خپل ماسکونه واغوندي، مخ ښکاره نه کړي.
زموږ په خپل د اسلامیت خون کې دی چې موږ ټول ته وویل تاسو باید ماسک واغوندئ که څه هم ځینې نجونې دي چې
سره له دې چې تاسو ټولې په صنف کې نجونې یاستئ.
هو موږ ټولې نجونې یو خو بیا هم دی موږ ته وایي چې تاسو باید ماسک واغوندئ. ځینې نجونې دي چې دوی مشکل لري د ماسک سره. زه په خپله نه شم کولی ټوله ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم او دما زبه دیږي. نو مجبورا د دې لپاره چې زموږ نه نمرې کمې نشي او یا موږ بېخي د پوهنځونه ځواب نشو نو موږ مجبور یو چې د استادانو په مخ کې هم ماسک واغوندو.
ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راوګرځو امینه جانې. میرمن غفاري تاسو هم ستړي مشئ بخیر راغلي خپرونې ته. تاسو هم د کابل پوهنتون د محصلې خبرې واورېدي هم د ننګرهار نه د محصلې خبرې واورېدي. تاسو دغه وضعیت اوس څنګه ارزوئ او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آیندې ته څنګه ګورئ؟
ډېر زیاته مننه. ما په ډېر هغه دقت سره د دواړو خویندو خبرې اورېدې. واقعا باور وکړئ چې زما له سترګو نه بې خود اوښکې را روانې دي همدا اوس. علت یې دا دی چې یعنې یو انسان څومره باید سپک شي، څومره باید لا انسانیت له عزت او له شرف او لویږي تر څو یعنی نهایت زور یې په دې ورسیږي چې تا له خپل هغه درس نه ژوند نه هیلې نه آرزو نه یوازنی خوب او یوازنی هدف د ژوند نه منه کی او یا هم چیک پوینټونه درته په لاره کې واچوي، سپیډ بریکرز په منځ په لاره کې واچوي تر څو نور دغه شي ته ادامه ورنه کړی شي. یو خو هغه د انسان ټول هغه غته یعنی هغه ډېر انساني لیول دی چې سړی ورته دردي یو رنځي یو هغه ته ګوري چې خنو د دغو بیچاره نجونو ګناه څه ده. دوی خو په خپله خوښه نجونې نه دي، دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی او که چیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره ځورول کیږي رنځول کیږي. ولې په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه نجونې کله لاغه وخت نه چې پیدا کیږي لا هم اکثریت تو کې دا سنځل لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کیږي له هغه ورځې نه چې له سنځو سره مخ وي هغه پیدا کیدل یې د کورنۍ خوښ نه وي، کورنۍ پیرازي نه وي تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي، محل ته راوځي، مکتب ته ځي. اوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلي هغه شلو کالو کې حداقل مونږ به ویلي چې زه دغه ستونزې حداقل تر مکتب و پانتونه پورې دی کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي. اوس نو بیرته هغه شی هغه حتی رسېدلی چې انسان یعنی ډیر سخت ورباندې دردي. بل هغه یې دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهیږي تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړې، یوه مور تحصیل یافته نه وي تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی. که یو مور
میرمن غفاري په بخښنه سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه کړې ده. ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي، تاسو هم اوس همدا خبره یاده کړه، نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کیږي او کله چې کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي. سره له دې چې موږ به د تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی، خو اوس په پوهنتونونو کې په نجونو محدودیتونه وضع کیږي. موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي، مکتبونه بندي. ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي؟
اوله خبره خو زه به دا وکم چې لعنت دی د هغه انسان په ایمان په شرف شي چې د یو نجلۍ په ټیکری پورې یعنی چې هغه ټیکری یو متر دی که نیم متر دی تړل کیږي، او یا هم د یو نجلۍ په کمیز باندې چې کمیز یو متر دی که لس متره ده په دې تړل کیږي، نه زما په دین کې، نه زما په آئین کې، نه زما کلتور کې، نه زما په انانه او دستور کې په دغو شیانو باندې هغه کیږي. د افغانستان ښایسته رنګین د رنګونو نه جوړ کلتور، کمیسونه، افغانیت ډیر رنګه دی، ډیر ښایسته دی، ډیر همدغه یوه ټکری ده، همدغه جامې دي، همدغه د رنګونو ګډ هغه دی. یو برخه خو دغه ده، او بله هغه ده چې افغانان ولې اقدام نه کوي. زه نه پوهیږم تاسو نه هدف افغانان څوک دي. هغه افغانان چې هغه نه بهر
افغانان چوس په افغانستان کې دي، او ویني چې لورګانې خونځیو ته نه پرېښودل کېږي، لوري د دې لپاره چې محدودیت ورباندې وضع کېږي، پانتون زړه موړو ده، او هغه افغانان چوس په بهر کې اوسېږي او دلته هم بې سرنوشته دي. دوی ولې داسې اقدام نه کوي چې حداقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو؟
ځن ګورئ، یو برخه دا دی چې اغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغه ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کیږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کیږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډینګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کیږي. او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم زه به لږ جرات وکړم لږ ډیره هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملاتړلو بس راځي طبیعي دی چې هغه بیا ډېر په پلار باندې حساب کی. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډیره مننه میرمن غفاری، ډیره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې ملالۍ تاسو راته وایي چې خپل احساس پاره مرته وای کې چرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړی تاسو بس دکړو ته ادامه ورکې ډیر لند.
زه خپل شخصا درته وایم چې هر حالت کې ته په هر جامه کې وي، زه یعنی تر اخره پورې نه شم نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرې ستونزې سره ویلې، یو خو ودانۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه حتی کورنۍ یعنی ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شوو. زه هیله ما همدا قبل پوهنتون بیا چې ورته بریالي شولو یعنې چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږو،
همدې وایي تسلیمېدل نه دوام
ورکوو. امینې جانې که تاسو همره همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان اس مغرګ لري؟
بلې، تاسو
تاسو لرم. دغه پوښتنه که تاسو ته ځواب کوي چې که تاسو دغه وضعیت نورم تنگ شي یا ادامه به ورکړي؟
متاسفانه و باندې شم کولای. یو خدای چې اوسنی وضعیت ته ګورم، هتا دغه د خپل پرتون وضعیت طالبته زمونږ سره ډېر ښه نارامه کړی دی. چې څوک هم اوس ما سره دا تشویش چې د ما پرتون به څنګه کیږي، په خو په کوم د طالبانو لډاره کوم ګورم چې پونټین تر افسر راځي وړي مي او بیا ځما پونټین دغه وخت کې چې کور ته راځم مفهم وي، نو کورنۍ باندې په دغه ډول باندې اجازه را نه کی. بل دا چې ورځمو کې په خپل پونټین کې د جنکان سره د تکیالان سره خبرې وکړلې، هغه زکیالان چې هغه د مقام دوري لخوانه پونټین کې دي، نو هغه دا خبره ماته وکړه چې دوی اکثره وخت خپل وسی ساتي د کور
ډېر زیات مننه. ډېر زیات مننه کور مو ودان په دې هیله چې موږ افغان نجونې کغه په انتون کې دی او که په ښوونځي کې دی ورځو کولای شي چې په اړه مزړه هم خپل مکتبون ته لاړ شي او هم خپل پانتونو ته. مننه چې په باس کې مور سره ګډون وکړو د حقونو فعاله میرمن نرګس مومند، ظریفه غفاری او د کپل پانتون محصله ملالۍ او د ننګرهار پانتون محصله امینه عزیزی و سره تر بلې خبرونه خېچاري.